أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون صدق الله العلي العظيم.
آيات كريمة سورة أنعام سلور نويم آيات فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله دنا فرمان و خلق و هغه بد انجام او بدی پایلی بیانوی لکه په مخ کی آیاتو کی چې الله عز وجل و فرمایل چې هغه کسان چې د الله قانون نه مني او د ځان څخه د الله په دین کې درواغ جوړوي الله یو خبر نه یې کړی دی وای د الله دا شوای د الله د دین حکم نه یې دی وای دا د الله د دین حکم دی نو د دې کسانو په اړه باندې په دنیا کې داسې معامله ده چکل اید عمر آخر سی نو ملائکی بور تراسی او پا دیر تکلیب بانی بدا در روح قبض کیوی دا سی ملائکی بور تراسی چکل دی محض ورتوو گوری زبانگوی بی وطرل سی در دیر وحم سخسترگی بی در دیر وام ریدی را وخیش او بدن بی کپیش او پا دیر تکلیب بانی بدا در روح دا بدن سخرا جلا کی او پا دیر موضوع سر لهم ما ملخ لاس نسول بیا بد الله عز وجل و حساب ته هم پیش کول کیش الله عز وجل فدی آیات کریمه کی ده هغه خبری تایید کی او یو عام پیغام و ټول انسانانو ته خصوصا مشرکانو ته ورکی چې انسانانو تاسو چې دنیا ته راغلی واس یو راغلی واس د اچھا سره مال نو د اچھا سره بچی نو د اچھا سره مقام و منزلت نو دنیا ته چې هر انسان راغلی دی یو کس راغلی دی په دنیا کې چې به ژوند کړی دی د الله عز وجل قوانین تر پښو لاندې کړی دی کنه نو مخلوق خدا الله دی الله چې څنګه قانون و انسانانو ته جوړ کړی وي باید هغه سي گزارو او کچیر انسانان دا قانون و نه مني بلکې د خپل زړه د خوشحالی یا د نور خلقو په دوکه کېدو یا د مال د ډېرې دو یا د واک د ډېرې دو په وجه باندې د الله احکام تر پښو لاندې کی الله فرمایي وای تاسو به بیرته د دنیا څخه به هم یوازې یوازې ځئ او بیا به سخت عذاب درته ګوري. الله عز وجل فرمایي وای په دنیا کې چې یو انسان اوسېږي د الله عز وجل قانون یې مخته پروت دی ټول احکام ورته معلوم دي حلال و حرام و تمعلوم دی روا و ناروا و تمعلوم دی دا اللہ یوالی و تثابت دی دا اللہ موجودوالی و تثابت دی بیا هم یو سڑی غلا کی یو سڑی درواغ وائی یو سڑی دوکھا کی یو سڑی زنا کی سڑی غیبت کی یو سڑی بہتان وائی یو سڑی شرک کی دا اللہ سر بوت شرک نیسی دا کارون نو دیو لکی یا بید دیل پارا کی چھ پیسے وگٹی یا بید دیل پارا کی چھ پا دنیا کی و مقام پیدا کی یا د دې لپاره چې امیر جوړ سي یا د دې لپاره چې چوکی پیدا کی یا د دې لپاره چې نفس او شیطان خوشاله کی ته فرض کړه دا کار یې وکړي دا ټول ګناهونه یې وکړل پیسې یې پیدا کړل چوکی یې پیدا کړل واک یې پیدا کی نفس او شیطان یې خوشاله کړل کله چې وفات شو د دنیا څخه رحلت کی نو د ده سره به هغه پیسې موجودې وي چې د په درواغ او د الله په نافرمانۍ ګټلې وې یا د ده سره به هغه مقام او واک موجود وي چې ده د الله په نافرمانۍ کې پیدا کړی و د الله احکام تر پښو لاندې کول او واک یې پیدا کوي چوکی یې پیدا کول دا به ورسره وي یا نفس و شیطان چې یې خوشحاله کول حسد و عناد یې ترسره کوي خو د الله حکم یې تر پښو لاندې کوي د قیامت په ورځ یا چې د دنیا څخه اوس چې وفات کېږي دا شان به ورسره وي یا نه به ورسره حاصل و خلاصه داده الله فرمای و ای انسانانو تاسو دنیا ته یو یو راتلی یاس د اچھا سره مال چوکي واک نو ور سره نه نفس شیطان ور سره د دنیا څخه چزی بیرته به یو یو زی هیڅ واک چوکي او مال در سره تللی نس لکه یو یو چراغلی واس یو یو بزی نو هر څه چې مو د الله په نافرمانی کې پیدا کړی واغه به د صفات ته کې وړه کې نه وړه خامخا د صفات نش هغه ستا اولادونه ستا تر ده لاس لاندې کسان هغه را سره ګرځي نور خلق الله یې ستو پرېښت ځکه الله عز وجل فرمایي ولقد جئتمونا فرادا و ای خلقو ولقد خامخا ولا خامخا قد په تحقیق سره جئتمونا موږ تاسو ته راتلل کړي دي یعنی تاسو مو راوستلی یاست دنیا ته فرادا یو یو یوازې یوازې کما خلقناکم اول مره لکه تاسو چې مو پیدا کړي واست اول ځل ولقد جئتمونا فرادا یقینا موږ تاسو ته راتلل کړي دي یعنی د دنیا څخه ستاسو بیرته تک چې دی دا یوازې یوازې دی قبرو ته چې ځي یوازې یوازې ځي كما خلقناكم اول مره لك اول ذلكم يو يو پیدا کړی ولقد جئتمونا فرادا تاسو به د دنیا څخه به یو یو به ول کېږي كما خلقناكم اول مره لك دنیا ته چې یو یو راوستل سوي یاس وتركتم او تاسو به پرېږدي ما هغه اسباب خولناكم چې موږ تاسو ته درکړی دي وراء ظهوركم ورسته تر شاګانو خپلې تاسو ته چې کوم اسباب په دنیا کې موږ درکړی وو الله هغه به ټوله درته پاتې تاسو تر شا وروسته تر شا به مو ټوله سامانونه اسباب دا به پاتې وترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم او هغه اسباب و سامان چې موږ تاسو ته درکړی وو د دنیا لپاره هغه به ټوله وروسته تر شاګانو پرېږدي هیڅ به در سره یو نسي د الله په نافرمانۍ چې موږ څه پیدا کړي وو او کوم په بله لاره پیدا کړي وو حتی چې واقع به پاتې وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء وسك تسوك بمال نازيج تسوك بدولة واق نازيج يو تسوك بيا بود تخداي سر شريك جور كري دي يو تسوك دور عبادت كي يو تسوك دستور عبادت كي ويدا بمش لاس كي الله ويدا سندا وما نرى أو مجنبين معكم سرستاسو شفعاءكم هغا شفاعت كون كستاسو سفارش كون كستاسو الذين هاغ سفارش كون كي زعمتم چه تاسو گمان كوي چه ان فتاك اكسر هم دي فيكم ستاو سر شركاء شركان دي تاسو سر كم كسان شركان دي ستاو سو پا گمان چه دا پا مجتا گتا ورسي يا ممال گاتي الله منارازة كوي جهتا ما حساب نكوي چه مال زده كمي خوال استر اوڑم پا دنیا کی دي جوان كاوي جهتا دي حساب نكوي چه زده پر كم اصول روانيم او په دنیا کې د ژوند کاوی خپل الله او مولا د سخورکو بوت خدای جوړ کړی وو اور د خدای جوړ کړی وو ستور د خدایان جوړ کړی وو لمر د خدای جوړ کړی وو دته د حساب نه کوي چې ما اصلي مالک څوک دی تر حیوان بدتر وي حیوان خپل بادار پېژني حیوان ته چې خپل بادار دی ورځ یادرې ورځ د خوراک شیان واچي څلرم ورځ چې خپل بادار وي نشته هغه پسې په بل چاپ سنځي دی پیږي چې دا سړی ماته خوراک راکړي تا ته الله خوراک درکي الله ژوند درکي ستاسو خپل مادار ورک دي نو دا به بیا ستاسو سره هیڅ شی در سره نه وي نه به بوتان در سره نه به اور نه لمر نه سپوږمۍ نه به د دنیا اسباب در سره وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء هغه شریکان هغه اسباب وسائل چې تاسو په ګمان تاسو په خلاص وي ستاسو سپارښت به کوي الله وي دا شان مستثر نه وینو دا به نه وي در سره يواز بياس لقد تقطع بينكم يقينا با فيوالي راقلي فما بينس كستاس مقاطعة براقلي لخامخا قد بتاكيك سر تقطع فيوالي براقلي بي بينكم فمنس كستاس تاسع دي بنسر بيني نبسر في ذاك والس قد تفاصل بهم فما بينس كي وغضل أو ركب بي عنكم استاس ما هغ بطان هغ أسباب وسائل كنتم چې تاسو واسه تاسو عموم تاسو ګمان کاوه تاسو چې څه ګمان کاوه چې دا شی به ماته ګټه ورسی او دا شی به ماته ګټه ورسی ټول شیان به داسې خورک وي بلکې داسې حال به وي چې د قیامت ورځ راسي خلک به د وهم څخه داسې غرق او ترک وي چې بیخي به هغه بوتانو مورشان ته پام نه یوازې به الله ته متوجه وي
إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم فدي آياتك الله جل جلاله وإنسانان وخبر بندگان تدلائل تخدائي وائي تدالة لا دير عظيم رحمت دي فچير سر عميك ورت متوجه سي خلاف ورت متوجه سي دا دلائل دا الله بيانول دا دا الله تعالى لي رحمت دي دا دا الله عز وجل هغا كامل محبت سي فدي وجبان دي تاسو په دنیا کې وګوري یو ځای یو بادار پیدا کی واکمن بادشاہ چې تر خپل لاس لاندې غلامان او نوکران لري نوکران او بادار او بادشاہ دغه نوکران چې دي دا مکلف دي چې د دې بادشاہ خدمت دغه نوکران مکلف دي چې د الله څخه خپل بادار څخه به د خپل بادشاہ څخه به د خپل سرخیل څخه به مخالفت نه کوي خامخا به خدمت کوي خامخا به مخالفت نکی که یه وقت دغه نوکر د باچا مخالفت وکی باچا به رچپا کی سخت سزا به ورکی حتما به دغه نوکر د باچا خدمت کی حتما به نوکر د باچا د اصول خلاف قدم نیوشتی دا اصول دی په دنیا کی په دنیا کی به داسې نوکر پیدا نکی چې باچا ته ووایه یا ته ما ته دلایل ووایه ما کانې که بیا به زه ستا خدمت وکم یو ادنا نوکر چې یو بادشاه ته راشي ورته ووایي چې زه ستا خدمت درسره نه کوم ځه تا زه نه پېژنم ته به ما ته پلا دلایل وایه ته به ما پوکوې ته به ما ته قناعت راکوې بیا زه ستا خدمت کوم دا خبره چې بادشاه ته وکړي بادشاه به د ډېر قهر سره ویشیږي ما بس و زندان ته به یې وغورځوي ښه زه دې بادشاه یم زه دې بادار یم هر څه زه در کوم ته زما څه دلایل غواړې وچ کلک به زما خدمت کوې اوس دغه بادشاه چې پر دې نوکر باندې څونه لوړوالی لري دا خو دونه لوړوالی نه دی هغه هم انسان دی دا هم انسان دی الله عز وجل څومره لوی بادشاه دی او دا انسانان څومره ادنا نوکران دي که د دې ټولې دنیا عزت او حیثیت سر راجمع کې یو شی دې نه جوړ کړي بیا هم الله هېڅ پروا نه ورته لري نه هېڅ ضرورت نه ورته لري دې نوکران ته الله ضرورت نه لري دا د الله تعالی داسې نوکران دي چې الله ورته فرمایي وایي تاسو ژوند کوي ګټه د ځان لپاره کوي څه اعمال یې ورسولي دي مازې یو بهانې دي د خلکو د ګټو دپاره وایي دا عمل کوه دا عمل کوه په دې باندې د الله خدای ته نه ګټه رسېږي نه تاوان تا عمل دا عمل کوه د دې لپاره چې ستا ګټه ده بس اوس دغسې ادنا بندګانو ته دغسې ادنا نوکرانو ته الله دلایل وایي سبحان الله دا د الله څومره کامل محبت دی که نه نو الله به څه ضرورت ولري څه اړتیا به ولري چې دې بندګانو ته دلایل وایي په دې دلیل زه ستا خدای یم په دې دلیل دې بادشاہ یم په دې دلیل دې مالک او خالق یم دا یوازې د الله محبت دی الله تعالی احسان دی د خلکو سره کله نو چې هم دا ټول خلق د دنیا الله ته عبادت وکړي او الله ته ټول پر سجده پریوزي د الله په خدایي کې یو ذره زیاتوالی نه راځي او کدا مخ د ځکه انسانان ټول کفر شروع کړي د الله په خدایي کې یو ذره کمبوت نه راځي ځکه الله دا دلایل ورته فرمایي څو دلایل ورته وایي و انسانانو تاسو فکر وکي الله داسې ذات دی الله عز وجل د غنمو د دانې د ماشو د دانې د تخمونه د دې څخه یو کوچنی بلګ راباسي د خورما منده پلت اډوکي داسې شی دی په مځکه کې واچوه د دې الله عز وجل شین بلګ راباسي تخمونه په مځکو کې وپاشل سي د الله په قدرت سره دا هر تخم دوه دوه پونګې راپورته کی یوه پونګا لوړه راپورته کی شن شن بل جن جوړ سي شنه پونګا جن جوړ سي یوه پونګا لاندې شوا کی داغه سره شه جوړ سي الله په آیت کریمه کې فرمایي وای دا کار الله کې انسانان دا کار نه سي کولای الله دا خصوصیت پکشي شي دي چې داغه دغه نو مدانا چې په خاورو کې شخه کې یوه پونګا لاندې پورته کی یوه پونګا لوړه پورته کی سين انسانان دا وای وای دا کار نو ته خوشکو ونم په خاورو کې شخ کو راشنس چې موږ نو شخ نه راشن کیش یا دا څنګه دا کار الله کی په دیوا چې الله دا کار کی الله په دې غنمو کې دا تاثیر پیدا کړی دی چې په خاورو کې شیر دی واپونګه کښته شو کی ول ول او په خاورو کې دا تاثیر پیدا کړی دی چې کله غنم پکښ شخ سي دا خاور دا اثر لري چې په دا غنمو په دانه باندې دی پونګه پورته
دا تاثیر الله په دې خاور کې یشیدي. په غنمو کې دا تاثیر الله یشیدي. که الله د غنمو د دانې یا د نورو تخمو د دانې څخه دغه تاثیر واخلي، د خاورې څخه دا تاثیر واخلي، بیا به څوک دا تاثیر په څه کښېږدي؟ که انسانان وایي چې دا کار موږ کوو، نو انسانان دې داسې وکړي، د غنمو د دانې په اندازه دې کوچنۍ کوچنۍ ډبرې راواخلي، شخي دې کې په مځکه کې، او دې وایي چې دا ډبرې دې راشنی سي. الله په غنمو کې دا تاثیر یشی دی. که انسانان وایي دا کار زموږ دی، هل انتم تزرعون ام نحن نزرعون؟ الله وایي دا کښت موږ کوو، که تاسو کوئ، که تاسو کوئ ونیسي، تاسو د غنمو د دانو بغیر نور شیان راواخلي، یا د هغه د غنمو دانې راواخلي، په خاورو کې مشق کوئ، په پلاستیکو کې شخ کی، په ډبرو کې شخ کی، بیا دې د غنمو دانه پونګه وکړي، یوه پونګه لوړه یا یوه کښته، دغه تخم دې وکړي. دا کار الله
ان الله خالق الحب والنوى
لا فروي
ان الله يقينا الله جدي فالق الحب چون کی د دانی دی والنوى
او د خورما د مندک د خورما مندک او هر تخم د دې چون کی دی الله او الله داس ذات یخرج الحي جوندای راباس من المیت د مړه څخه او مخرج المیت او رئیسون کی د مړه دی من الحي د ژوندۍ څخه تاسو خدا الله ته وګورئ، تاسو د الله قدرت ته وګورئ، د الله څنګه ذات دی، دا دلایل ته تاسو متوجه سي. ژوندۍ څخه مړ راباس، د مړ څخه ژوندۍ راباس، څنګه؟ د دې مقصد یو خدا کېدای سي، نیک انسان ژوندۍ دی، بد انسان مړ دی. الله د پیغمبر څخه بچی پیدا کی هغه کافر وي، الله د نیک انسان څخه بچی پیدا کی هغه بد عمل وي، ګمراه وي، فاسق فاجر. دا ای مرد د ژوندۍ څخه پیدا کی، نیک ژوندۍ دی، بد مړ دی، مړ ای د ژوندۍ څخه پیدا کی. او یا دا چې ژوندۍ د مړه څخه پیدا کی، پلار ای بد وي، ګمراه وي، بد عمل وي، کافر وي، الله عز وجل بچی ځنی پیدا کی هغه نیک وي، پیغمبر وي. حتی ابراهیم علیه السلام پلار کافر و زوی پیغمبر، پیغمبر سی، نیک انسان سی. د مړه څخه ژوندۍ پیدا کول یعنی د باد څخه ښه اولاد پیدا کول، او مړ د ژوندۍ څخه پیدا کول یعنی بد اولاد د ښه سړي څخه پیدا کول. او یا د دې مقصد دا دی چې الله ژوندۍ د مړي څخه راباس، د دې مقصد دا دی انسان نطفه مړه ده، الله انسان جن جوړ کی، اگه مړه ده الله عزوجل چیچی جن جوړ کی. او یا دا چې مړ د ژوندۍ څخه راباس، انسان ژوندۍ دی، الله مړه نطفه ځنې پیدا کی، چرګ او نور مرغان دا ژوندۍ دی، الله عز وجل مړه اگی ځنې پیدا کی. مړ د ژوندۍ څخه، ژوندۍ د مړه څخه، دا کار د الله دی. تاسو دا دلیل ته وګورئ، یو بل څوک شته چې دا کار وکړي؟ یا نشته. نو هر هغه ذات چې دغه څه کارونه ترسره کولی شي هغه الله دی. او که په دنیا کې بل څوک داسې نه و، نو یوازې الله دا کار کوي، بل څوک یې نشي کولی. ستاسو الله دا کارونه ترسره کولی شي، ستاسو خدای دی، ستاسو رب دی، بس د نورو خاصو مخان را واړوي. یخرج الحی راباسي ژوندۍ من المیت د مړه څخه، و مخرج المیت او راباسي مړ من الحی د ژوندۍ څخه. ذلکم الله همدغه تاسو ته وایم، ستاسو الله دی، ستاسو رب دی، ستاسو بادار دی. فانا تؤفكون فاستاسو کم طرف ته رجوع کوي، وی خو بل خواته روان یاست. دین مو د مسخرو شی جوړ کړی دی، ستاسو حقیقي رب، حقیقي خدای د سخورت دی، په نفس او په شیطان پسې روان یاست. دا هم بده ده، تا ته چې څه زړه ویل تاغه څه کول، دا د شیطان طریقه ده. او تا ته چې څه الله ویل تاغه څه کول، ته د الله په لاره کې اهل الله یې. فالق الاصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم.
الله يبل دليل دته فرمای،
الله دا ذاتي فالق الاصباح، پر دې درست عالم باندې یو تور پردا وغړیش، تور پردا چې کله وغړېدل تک تور تیارې سي، تور شپه سي، ټول خلق بيدس، و ساته اته ساته لس ساته یو لس ساته شپه وي، اوږدي ولنډیز نا ببره د سپېدو په وخت کې الله عزوجل دا پردا وشکي، سر را سر سپین روناس اسار کیږي چې دوه سار راځي، او صبح کاذب ورته وایي، او صبح صادق ورته وایي. کله چې شپه وي، نو اول واری داس اوږده سپین رڼا پیدا سي، مشرق کفر مغرب باندې داس په تیرو سپین رڼا چې پیدا سوه، څوک چې ورته وګوري وایي لکه چې سهار سو سپین رڼا پیدا سوه. هغه یو څو دقیقې وي دا سپین رڼا بېرته ورکه سي، دا دغه ساعت ته صبح قاضي ویل کیږي. دا رڼا چې ورکه سوه توره تیاره شو، بیا بل وارې داسې سپینه رڼا پیدا شي پر جنوب او پر شمال باندې. داسې سپینه رڼا چې پیدا شوه، دغه سپینه رڼا رو نازک کوي وارې داسې پسې غټه شي. دا سپینه رڼا غټېږي، شپه په مخه پسې اخلي. حتی د سهار پر جومات چې سړی وګوري د قبلې خواته، هغه شپه لا ولاړې وي، کښته سوې وي، لږ پاتې وي، چې لمر راخېږي نو پسې ورکه شي. الله داسې ذاتی خالق الاصباح چې ونکي د سهار د دغه توره پرده چې پر درست اسمان غوړېدلې ده، د الله څیرې وي چې د دا شپه داسې پسې ولاړه شي. دا کار څوک کوي؟ الله کوي. د شپې پر دولس بجې، پر یوه بجا او پر دوه بجې چې سهار نه دی، د شپې مابین دي، چې د دنیا دا تمام سپر طاقتونه سره را یو ځای شي، ودې وایي چې موږ اوس سهار کوو، لس دقیقې یا شل دقیقې مخکې سهار کوو. د دنیا د هر څه سپر طاقتونه چې سره یو ځای شي، دا کار نشي کولی چې دغه شپه دې څو دقیقې مخکې سهار کړي. دا کار یوازې الله کوي. د الله داسې کارخانه ده، داسې اصول دي چې 5000 کاله، 5000 کاله، 3000 کاله، یوه دقیقه، یوه ثانیه، یو سیکن، دغه شپه ورځ نه ځنډېږي نه لمبېږي، او نه یې څوک راګرځولی شي چې یوه دقیقه دې شپه اوږده کړي یا جلاله کړي. څنګه چې د الله اصول دي، په زرو زرو کلونه، حتی دغونه کلونه چې د انسانانو تر پیدایش مخکې په لکو لکو کلونه دغه ترتیب روان دي، یوه ثانیه نه مخکې کېږي نه وروسته کېږي. دا کار څوک کوي؟ الله کوي. فالق الاصباح چونکي د سبا دی، وجعل الليل، او الله ګرځولی د شپه سکنا، سکون و آرام راحت، شپه د سکون لپاره ګرځولی ده. دا کار چا کړی دی؟ الله کړی دی. تاسو په ساده سترګه مو ورته ګوري چې شپه د آرام ځای دی. په دې کې الله تعالی څومره ډېرې ګټې ایښي دي چې شپه یې د آرام او د سکون لپاره پیدا کړې ده، او ورځ یې د کار لپاره پیدا کړې ده. تاسو وګورئ که چیرې دا شپه الله نه وای پیدا کړې، د آرام وخت نه وای معلوم، نو هر سړی خو آرام ته اړتیا درلوده. یو سړی به سهار د آرام کولی، یو سړی به تر لس بجې کولی، یو سړی به ماپښین کولی، یو سړی به مازدیګر کولی، یو سړی به د شپې آرام و سکون کولی. نو په دنیا کې به یو ګډ وډ نظام وای، شپه ورځ به کارونه هم شروع وای، شپه ورځ به خلک بېکاره هم وای. که چیرې ټول خلک د شپې آرام وکړي او ټول خلک د ورځې کار وکړي، نو دا خلک به هم یو د بل په ګټه وي. یو سړی دی مزدوران یې په کار دی د ورځې، او دی ماپښین بېدېږي، سهار یې مزدوران په کار دی، سهار بیا مزدوران بېدېږي. نو نه مزدوران دته کار کولی شي، نه دته مزدوران کار کولی شي. یو تاجر دی، سودا کوي، د ده د کار وخت دی، د کمپنی والا د خوب وخت دی. نو په دنیا کې به یو کونو فساد وایي، یو بدبختي به وایي، یو جنجالونه به وایي، یو سړی به بل سړی په کار وایي، هغه وایي چې ته دا وخت ویښ نو تا به آرام کړي، زما بیا دا د آرام وخت دی. بیا چې هغه خلاصېدلی دی به بیا بیده وایي، د آرام وخت بیا وایي. الله تعالی یو واحد قانون ورته کښېښوي، داسې قانون یې ورته کښېښوي چې ټول انسانان د ورځې کار کوي، د شپې آرام کوي. بل اتفاق د ټولو خلکو د دنیا تر مابین قانون دی، د شپې پر 12 بجې هیڅوک په چا د دروازه نه ورته کوي چې راشه زما ستا سره کار کوي. سهار چې لمر راوختي، هر سړی وا بل ته ورځي. ټول خلک د شپې آرام خوب کوي، او ټول خلک د ورځې کاروبار کوي، ټول کاروبار د ورځې روان دي. په دې کې د الله تعالی حکمت دی. جالبه خو لا ده، که چیرې د دنیا ټول خلک سره یو ځای شي چې دا د شپې قانون ایسته کړي، وایي راشي د شپې به کار کوو، د ورځې به خوب کوو، دا کار نشي کولی. ځکه که چیرې د یو ملک خلک په اتفاق شي، یا د یو ښار خلک په اتفاق شي، لکه په ځینو ښارو کې داسې شته، د شپې تر 2 بجې پورې دوکانونه کوي، سهار بیا د ورځې تر 12 بجو بیده وي. که چیرې د یو ښار خلک یا د 5 ښارو خلک سره یو ځای شي، دا قانون بدل کړي، د شپې کار کوي، د ورځې خوب کوي، دا کار خو به دی وکړي، نو د ټولې دنیا خلک خو نشي په اتفاق کولی. که د دنیا خلک هم ټوله په اتفاق کې، حیوانان به څنګه ودې کار ته راواړي چې راشي حیوانانو، تاسو هم د شپې بېدېږئ مه، د شپې ګرځئ څاړ کوئ، د ورځې بېدېږئ. الله تعالی چې دا قانون ایښی دی، کله چې ماښام شي آرام او سکون راشي، یوازې انسانان نه بلکې د انسانانو په ډول باندې څو چند حیوانان، مرغان هم ټوله ماښام راشي، هر یو خپل ځالې ته راځي. درنده راځي خپلې غارې ته، او خرغه راځي خپلې ځالې ته، او حشراتو مارانو لړمانو دا نور شیان چې پر مځکه باندې سکیږي، دا خزنده او میژان، دا ځي خپلو غارو ته ګرد آرام و سکون. او بله فایده یې دا ده، که چیرې الله تعالی شپه د سکون لپاره د انسانانو جوړه کړې وای، او د حیوانانو لپاره ورځ جوړه کړې وای، یا د حیوانانو د سکون وخت معلوم نه وای، د شپې ټوله انسانان بیده وای، د حیوانانو مرغانو دا درندگان به راتلی، د انسانان ټول شیان به تباه کولی. الله تعالی اوس داسې قانون جوړ کړی دی چې د شپې انسانان آرام وکړي، حیوانانو کوم د سکون وخت پیدا کړی دی. ټول حیوان ډېر وحشي وحشي حیوانان شته، شپه چې راسي انسانان بیده سي غافله سي، الله تعالی و حیوانانو ته هم د آرام و د سکون دغه وخت ورکړی دی، حیوانانو بیده سي. که حیوانان نه بیدېدلی انسانان بیده وی، د شپې به حیوانان راتللی، د کورونو څخه به د خلکو مالونو د خوراک شیانو پسونو حیوانان دا بیا ټوله تباه کوله. ته د الله تعالی قدرت دی، ډېر حکمتونه پکښې دي که سړی ورته متوجه شي، نور هم پکښې دي خو دومره قدر هم کفایت کوي. ځکه الله فرمایي فالق الاصباح، چوونکی د سار دی، وجعل الليل او ګرځولی د الله پاک شپه سکنن سکون او آرام، والشمس والقمر او المرد او سپوږمۍ ګرځولی دی، حسبانن د پاره د حساب، دا شمسی حساب دی قمری حساب دی. د زموږ او ستاسو په دې سیمه کې دوه حسابه چلیږي، یو شمسی دی یو قمری دی. شمسی سنه حامله څخه شروع کیږي او آخره میاشت حد ده، او قمری سنه چې ده هغه د حسن حسین یا محرم الحرام، د حسن حسین دا یې اوله میاشت ده، او د لوی اختر میاشت یا ذوالحجه دا یې اخیره میاشت ده، دولس میاشت دی. قمری حساب هم چلیږي، شمسی حساب هم چلیږي. شمسی حساب چې دی دولتي دوائر یې هغه رسمي کارونه ټوله پر شمسی حساب کیږي، او قمری حساب چې دا په شریعت کې معتبر دی، اسلامي کارونه ټوله پر قمری حساب کیږي. دا په دې وجه باندې که څه هم د اسلامي شام لپاره هم شمسی حساب مقرر دی، دا وایي چې روژه پر شمسی حساب وایي، زکات پر شمسی حساب وایي، نور کارونه پر شمسی حساب وایي، دا هم کیدای سوای. اما ځکه په اسلام کې قمری حساب معتبر شو، ټول شیان هغه پر دغه خدایي میاشتو باندې وي چې د حسن حسین د میاشتو څخه شروع کیږي. حسن حسین سفر او لومړی خور او دوم خور، دغه حساب د میاشتو چې دی پر دغه حساب د میاشتو باندې ټول کارونه ځکه کیږي چې دا حساب هیڅ فکر او هیڅ علم هیڅ معلومات ته اړتیا نه لري، لوی او کوچنی ټوله به پوهېږي چې د میاشت را وختن دا اوله شو دا دوم شو، ټولو خلکو ته معلومیږي چې دا څوارلسم او پنځلسم ده، لوی کوچنی سپینزری پو ناپو ګرده معلومیږي وایي نن د څوارلسم سپوږمۍ ده، نن د پنځلسم ده، نن یې اوله ده، نن یې لسمه ده، نن یې شلمه ده. او کوم شمسي حساب چې دی دا یو ډول زکاوت ته پوهو معلومات ته اړتیا لري، په هغه نه پوهېږي. که څه هم په شمسي حساب باندې هم کارونه کول جایز خو دي، مګر په مسلمانانو باندې واجب ده چې د قمري حساب یې نه کړي، ځکه اسلامي شان ټوله قمري حساب ته اعتبار ورکوي. زکات د قمری حساب دی، د کال سفر، حج پر قمری حساب دی، او روژه پر قمری حساب دی، داسې نور حسابونه هم شته. ذلک دغه چې دی تقدیر العزیز العلیم، تقدیر اندازه د العزیز د غالب ذات، العلیم د زیات علم لرونکي ذات، په دې اندازو کې تاسو چونو چاره نسی ولی دا کار الله کړی دی، انسانانو نه دی کړی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام.